السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د غوچار واکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. طالبانو په خوا دغه راپور رد کړی او له واقعیت لری بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ناچاو د توکي له تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. یا د ځایي اوسیدونکو له واکمنو طالب چارواکو غواړي چې سیمې له ماینونو ورته پاکې کړي. په هند او پاکستان کې څه باندې 1,00,000 کسان د یو سمندري طوفان له څپو مخکې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند، ګجرات، مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخ کې پراته دي او ټاکل شوی چې نن دغه طوفان ورورسیږي. دغه سمندري طوفان د توندو بادونو او بارانونو سره هم مل دی. د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پریس لیکلي دغه پیښې کې تر اوسه د 80 کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي 1,00,000 ډوب شوي کډوال ژغورلې دي. داسې ویرشته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان تری تم وي. د یو این ایچ سی آر مسؤولانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لویه غمیزه وي. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای تیر کال اوکراین ته خبرداری ورکړی و چې د نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ نه کړي. سی آی ای دغه خبرداری وروسته تر دې ورکړ چې د هالند د استخباراتو په وسیله دغه پایپ لاین د ویجاړېدو له توطیې خبر شول. د یو شمېر اروپایي او امریکایي رسنیو لخوا په دې اړه خپاره شوي راپورونه به په بالتیک سمندر کې د نورد ستریم پایپ لاین معما نوره هم پیچلې او ژوره کړي. دغه پایپ لاین تیر کال سپتمبر کې د هغو چاودنو له کبله ویجاړ شو چې تر اوسه تر ارزونې لاندې دي. تر دغې پیښې وروسته لویدیځو چارواکو د ملامتۍ ګوته روسیې ته ونیوله. نورد ستریم پایپ لاین د روسیې لخوا جوړ شوی چې په وسیله یې د روسیې ګاز جرمني او نورې اروپا ته لیږدوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې موندلی شئ. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت د بندو دروازو تر شا غونډه جوړه شوه. ټیټ پوړو طالب استازو هم ګډون پکې کړی و. د غونډې ګټې څه کېدای شي؟
که چیرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکولی شي، هغوی که چیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي.
یو شمېر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي له روسیې بهر ټول روسي اتباع باید تر څارنې لاندې وي. که وخت و په پاکستان او هند کې د سمندر له څپو له کبله د تخلیه شوو کسانو جزئیات هم درسره شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د ناروی په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلې دی و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یاد ګډونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه وکړل. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې.
د ناروی په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه جوړ شوی فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه وشول. په دې فورم کې د تیرې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا وتنبای او د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو او فعالانو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وشول. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دوو ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغانی مذاکراتو په پیلېدو و چې پکې د طالبانو له لورې پرېکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال هم دا شان وویل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په خوندیتوب بحثونه وشول او په دې برخه کې د بندیزونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو یوازې خپل نظرونه شریک کړل او کومې پرېکړې ونه شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو د پلاوي له لوري هم ورته وویل شول چې ځینې پرېکړې په مشرانو پورې تړلې دي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر له مشر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان احمد زیات اکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت اعتراضونه هم شوي دي. د ناروې حکومت په تېر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب کې بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم د طالب چارواکو له لورې کومه مشخصه ژمنه نه وه شوې، خو ویلې وو چې د خبرو له لارې به د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. که څه هم تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ ګډې ناستې شوي دي، خو لا هم طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلي او دا یې د افغانستان کورني مسایل بللي دي.
د اوسلو د غونډې جزئیات مو په دې راپور کې واورېدل. دا چې دغه غونډه څومره مهمه ده او په اوسنیو شرایطو کې به د افغانستان پر وضعیت څه اغېز وکړي او ولې ورته د ټیټې کچې طالب مسؤولان ورغوښتل شوي، همدا پوښتنه د یوې مرکې په ترڅ کې زما همکار خاطر پردیس د نړیوالو چارو له کتونکي اختر محمد راسخ نه کړی دی.
چې د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایریږي او هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامي بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالي به هم نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتی موضوعاتو کې دوی برلاسی خلق ول او افغانان هم چنان په دغه ټول دی نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی د خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالی نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڼه لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی وو، اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناسته ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور دغه لوړ پوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چې هغه قلن تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایرېږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکولی شي، هغوی که چېرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یعنې چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان ضایع کیږي.
ناروې د دغه ډول ناسو په ترسره کولو سره څه غواړي راسخ سیب؟ تاسو په خپلو خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره عزیزانو، ناروې هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زمون گاونډي ملک کم توجه سوی اوسه دوی هم زمون په نمائندګي د افغانستان د دولت په نمائندګي د افغانستان د ولس په نمائندګي اکثره وخت وزیر خارجه پاکستان او نور د لوړپوړي شخصیتونه د دنیا سره خبرې کوي زمون پاره مگر ناروې غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروې له ادرسه د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروې په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبانو نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پېژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو مسایلو کتونکي اختر محمد راسخ خو چې ازادي رادیو سره د اسلو د غونډې پر سرنګوالي او اغیزو خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غاک ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې نه دي پرې کړې او د دغه راپور په بنا د القاعده ګڼ مشران په افغانستان کې فعال دي. طالبانو لوران دي د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړی وو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې د کمیټې وروستی راپور په بیلابیلو برخو کې د امریکا د استخباراتي ټولنې له شنونو سره سمون نه لري. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې راپور چې په وینا یې ترهګري شبکې په افغانستان کې د زیاتې ازادۍ په لرلو په دې هیواد او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي لامل کېږي نشي تاییدولی. د دغو چارواکو په وینا دوی په دې قضیه کې داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د وروستي راپور د موندنو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالې دي. په دغه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري او القاعده د طالبانو تر واک لاندې افغانستان امن پټن ځای ګڼي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګه په لیرې پرتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول د نشټوالي او د خلکو له نارضایتۍ څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې د ترهګریزو ډلو توان په هره برخه کې د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې له 3 لوړ پورې چارواکي شتون لري او ټوټل 400 جنګیالي او د هغوی د کورنیو 1600 غړي په دغه هیواد کې په روزنیزو کمپونو کې شتون لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش پر اسایو هم بحث شوی او ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له 4000 څخه تر 6000 پورې غړي لري او د افغانستان په 13 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. یو بل چکپوړي امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي دغه احصایه بې سري وبلله. هغه په دې اړه وویل چې دا شمېرې د امریکا د استخباراتي ټولنې له اټکلونو او په حقیقت کې د امریکا د متحدینو او شریکانو له اټکلونو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. دغه امریکایي چارواکي دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ایمان الظواهري له وژل کېدو وروسته اوس مهال د القاعدې لږ تر لږه 12 مهم غړي په افغانستان کې شتون لري او داسې نه ښکاري چې دغه شبکې به په افغانستان کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وي.
اوریدونکو وبخی چې یو لنډه تخنیکی تیروتنه وشوله. د چک ولسمشر ویلي چې له روسیې نه بهر د روسیې اتباع باید وڅارل شي. په دې اړه راپور تاسو ته نشو خپرولی. پر ځای ورزو کراچۍ ته هلته ګڼ شمیر کسان چې له 100,000 شمیر اوړي د طوفان له ویرې تخلیه شوي دي. دغه طوفان چې په سمندر کې روان دی ټاکل شوی چې نن ناوخته د کراچۍ وچو ته ځان ورسوي او هلته داسې ویره شته چې ممکن هستوګنیزې سیمې زیانمنې کړي. د پاکستان په کراچۍ او د هند په ګجرات کې خلک دغه طوفان ویرولي او مخکې له مخکې دوی له خپلو کورونو وتلي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په راپور کې اورو چې دا تازه معلومات را لېږلي.
که منګه اوریدونکو ته وایو نو دا وخت چې د موسمیاتو څنګه څنګه ویلی وو د سن حکومت د چارواکو په وینا چې سمندري طوفان اوس د کیټی بندر چې کوم د سن ساحلي سیمه د داغې نه سل لپاسا کیلومتر یو نیم سلو پورې په فاصله باندې د خداغي اثر د سن په ساحلي سیمو کې لیدل شي. په کراچۍ کې د اغیز زیات اغیز نشته، لیکن په بدین، سجاول او ټټه سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا چې سمندري اوبه چې دي هغه د نیم نواله تر یو نیم کیلومتره پورې د نند آبادیانو ته یا سیمو ته ځمکې ته را داخلي شوي دي، او سره سره په دغه سیمو کې په دې ځای کې د سلو نواله یو نیم سل کیلومتر فی یوې ساعت پر رفتار سره تیز هواګانې هم چلیږي، او د ابل رز راهسي په وقفه وقفه سره بارانونه هم دي. د سن حکومت په وینا چې دوی نږدې یو لک خلک د دغه سیمو نه خوندي سیمو ته راوستي دي، کیمپونو ته راوستي دي، الته میډیکل کیمپونه جوړ کړي دي، او لو وړاندې لکه څنګه چې د پاکستان په سمندري ځواکونو بیا د سن حکومت چې کوم مرستندوی ادارې دي هغوی په ګډه ټیمونه جوړ کړي دي چې په دغه سیمو کې هغوی یوازې په لانچونو کې ګرځي چې کوم کب نیونکي وو هغوی خوندي ځایونو ته راوستي دي، او دا سلسله روانه ده. نو د سن حکومت په وینا چې د بارانونو دا سلسله به تر 13 جون پورې روانه وي، او امکان دا لري چې سبا دا طوفان چې دی دا به د هند گجرات طرف ته کم دی په مخ کې روان دی. په سن کې به د دې اغیز په کمیدو شي، خو دا وخت چې کم دی هغه په 100 کیلومتر فاصله چې کم دا په مخ و پاغه روان دی.
نیاز دا هم راتوي چې ستاوان اړولې دي کنه دی دغه چې کم اثرات دي دغه طوفان په سن مختلفو برخو کې.
په کراچۍ کې چې موږ کم وګورو نو کم چې د سیلګرۍ زونه دي چې هلته خلکو کورونه یا چې هټس ورته ویل کېږي هغه هغې ته زیان اړولی دی. داسې د ابراهیم حیدری کې چې کم دی د کب نیونکو لانچونه چې کم دی هغې ته زیان اړولی دی، اوبه چې کم دی ډېرې بره راختلي دي. حکومت دغه سیمې چې کم دی سړکونه او سیمې چې کم دی بالکل بند کړي دي، خلک یې بهر راایستې دي. د دې سره سره بیا په کیټی بندر کې او په بدین کې چې اوبه ډېر بر راختلې دي نو الته کې زیان ډېر اړولې دي، خاص طور پر کب نیونکو ته چې دغه کورونو ته او دغه سره سره بیا دغه لانچونو ته کیختو ته کوم دې هم غټ زیان اخته دي. خو تر اوسه حکومت دغه مجموعي زیان په اړه چې کوم دې سندي ویلي چې د خلکو با یا د 100 روپو د 100 نقصان چې کوم دې شوي وي.
ها، او د مرګ جوبلی راپور هم نشته.
د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې دوی تر وسه پورې 10,000 خلک چې کوم دی رئیستي دي، بیا په دې کې تر 30 پورې کسان هغه سیو چې هغه جوبل شوی دي، او هغه ته دوی طبي امداد هم ورکړي دي. دا د هغه وینا ده. او تر وسه د سن حکومت سرکاري چارواکو په دې اړه سندې ویلي چې په دې طوفان کې د سونه کورونه تباه شوی دي یا سونه کښتۍ تباه شوی دي، او انسانانو ته سونه چې کوم دی مرګ جوبل اخته ده. هغه په دې اړه سندې ویلي هغه چې زموږ لوم به کار وزدار چې خلک هم دي زیانو ته بوزو چې کله دا طوفان تیر شي نو رستو بیا دغه پوره پلټنی کیږي، معلومات پکېږي، او دا مخې ته راځي چې د دې طوفان د وجې پسند صبح کې سونه زیان اخته دي.
د مشال رادیو خبریال و چې په کراچۍ کې د طوفان مخکې وضعیت په اړه معلومات درکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ هیله یا آنلاین زده کړو نوې اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر هغه ښځینه زده کوونکي چې د طالبانو حکومت له خوا له زده کړو منع شوي دي اوس په آنلاین ډول زده کړې کوي، خو اندېښمنې دي چې له زده کړو وروسته ورته د اعتبار وړ هیڅ ډول سند نه ورکول کیږي. دا چې دغه نجونې او میرمنې څه اندېښنې لري تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل اوسیدونکي ده و یو سمستر کېږي چې په آنلاین پوهنتون کې زده کړې کوي. که څه هم هغه خوشحاله ده چې د طالبان حکومت له خوا له زده کړو بې برخې پاتې کېدو وروسته ورته دا فرصت په لاس ورغلی دی، خو د آنلاین پوهنتون څخه خپل د فراغت اسناد د اعتبار څرنګوالي لپاره اندېښمنه ده. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
هغه رسمي اسناد چې په افغانستان کې د معتبرو پوهنتونونو لخوا نجونو ته ورکړل شي چندان د اعتبار وړ نه دي، نو آنلاین سندونه چې مهر او نور شیان نه لري لا د اعتبار وړ نه دي. خو کورسونه ډېر ښه دي ځکه چې کولی شي په کې نوي څه او هغه څه چې دوی ورته اړتیا لري زده کړي.
کابل کې یو بل ماسله هدیه چې زر پانتون کې آنلاین زده کړې کوي، په دې باور ده چې د آنلاین زده کړو زمینه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره دوی ته دا فرصت برابر کړی دی چې هم زده کړې وکړي او هم له خپګان ځان وژغوري.
هدف مو اصلا
زموږ موخه زده کړه ده، دا چې یو څه په ښه توګه زده کوو او د خپلې خوښې وړ برخو کې زده کړې وکړو ډېره لویه خبره ده، هغه هم په داسې شرایطو کې چې له بده مرغه د افغانستان ټولې نجونې او مېرمنې نشي کولی زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځي د دروازو تړلو په ګډون پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د تېر کال د دسمبر په شلمه د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او د پوهنې یو شمېر فعالانو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو لپاره د زمینې جوړولو په موخه د آنلاین ښوونځیو تر څنګ ګڼ شمېر آنلاین پوهنتونونه هم جوړ کړل. خو دا لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته څومره ښوونځیو او پوهنتونونو دوی ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوي تاسیس شوي تعلیمي تحصیلي موسسې د طالبانو په حکومت کې د ثبت او راجستر امکان نه لري، ځکه چې دوی هغو نجونو او مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابره کړې کوم چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو منع شوي دي. خو آیا دغه پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه کولی شي چې دوی ته د فراغت سند ورکړي که نه؟ د ځان آنلاین پوهنتون د مطبوعاتو څانګې مسؤوله زهرا نظیفه عزیزي وایي چې دغه پوهنتون لا هم د ځان لپاره د اعتبار ورکولو په پړاو کې دی او لا دې پړاو ته نه دی رسېدلی چې خپلو محصلینو ته د فراغت سندونه وړاندې کړي. د آغلې عزیزي په وینا یاد پوهنتون اوس مهال 9500 زده کوونکي لري چې د 350 استادانو تر څارنې لاندې په 14 پوهنځیو کې آنلاین زده کړې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ما در مرحله اعتباردهی هستیم که باید
موږ له د اعتبار ورکولو په پړاو کې یو چې باید معیارونه پوره کړو. موږ کولی شو هر هغه محصل ته چې آن یو سمستر یې زموږ په پوهنتون کې ویلی وي تصدیق وکړو، خو لا د اسناد ورکولو مسله نه ده وروستۍ شوې. خو نورو پوهنتونونو سره هم په اړیکه کې یو چې وکولی شو د هغوی د پوهنتون له لارې او د خپل پوهنتون په نوم زده کوونکو ته اسناد وړاندې کړو.
اسناد را یاب کنیم.
د زن پوهنتون یو بل محصله سمیا وایی
با وجود که بعد از اینکه ما تانستم که در این درس
که چه هم وکولی شو چه زدکرو تا دوام ورکرو، خو غوارو چه کل مو زدکری پا دی پوهنتون که پایی تو رسیگی دا فراغتی و سند را کری سو دا سند دا سرگن کری چه مو زدکری کری لکه ما چه جورنالیزم پا برخه که زدکری کری.
امی درس ما را حد یقل ما خودم که جورنالیزم می خانم ممی درس جورنالیزم خاندیم.
حتی موکره چه ده یوش می نورو آنلاین پاندونونو ده مسئولینو سره ده فراغت سندونو ده اعتبار پاره وغه گیگو خود ده راپورت خپری دو پوری دوی حاضر نشول خپل نظر نمونگ سره شریک کری. د طالبان حکومت لخوا پر ښځو د زده کړو، تحصیل او کار بندیزونو تل پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي، خو تر اوسه دوی دغو غوښتنو او غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. له دې سره د طالبان حکومت لخوا د زده کړو څخه د بې برخې ښځو او نجونو کاري راتلونکی او د زده کړو کچه تر اوسه پورې په یوې ناڅرګندیا کې پاتې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420221200401.
اوریدونکو را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه راټول شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. جزئیات یې د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې نسبي امن راغلی او دغه هیواد له یوې اوږدې جګړې څخه راوتلی، خو بیا هم په دغه هیواد کې ناچاود توکي نږدې هر ورځ د افغانانو ژوند اخلي. په دې راپور کې موږ د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت میدان وردګو ته سر ورښکاره کړی. پاتیرو دو میاشتو کی هغه راپورونه چې دغه ولایت د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد او د سید آباد ولسوالۍ د امنی قمندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. یوازې دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په دغه تیرو دوو میاشتو کې یوه بله پیښه د دغه ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې چې هلته یوازې یو ماشوم ټپي شوی دی. د سید آباد ولسوالۍ د ملک محمد خان د روغتون داخله ډاکټر محمد ظاهر ظاهری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې د ملک محمد خان دغه روغتون ته د دریو پیښو څخه 8 ماشومان وړل شوي دي چې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي او پاتې شپږ سخت ټپیان وو چې وروسته یې درملنه وسوه.
زخمی شوی کسان در لوگ در چیده که پفتو واقع نواد احمد میاش که بلکه شدید زخمیان بود شوالد سمت میاش و سوات میاش که مو بود دره واقع ده ناچال دو تو که لعمل لرلی چه دوا پر شهادت رسدلی و او یو زخمی وان زخمی ساجد کمک شوالا او دیده رختون نه امرجنسی رختون تاولی کر شو انشالا.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د رئیس سره خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه شوه او د دې تر څنګ هڅه وکړه چې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سره هم خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته اوس زړه ښه نه کړ. بلخوا د دغه ولایت عام خلک اندېښنه لري چې لیرې پرتې سیمې په بشپړه توګه د ناچاو د توکونو دي پاکې شوي او لا هم زیات شمېر سیمې د ماینونو څخه ډکې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له واکمنو طالبانو او نورو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو ورته پاکې کړي. د یاد ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
موسسات داسې دي، موسسات باید په درسته سره کار وکړي چې کوم ځای تر پاتې نه شي او کوم منطقه کې چې دوی کار کوي باید هغه کار باید ښه صادقانه او صفایي سره کار وکړي.
د دې تر څنګ دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نکیب الله د کورنۍ غوښتنه کوي چې د ناچاو د توکو پاړه دي خپلو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړي. نوموړي دغه راز د خیریه موسساتو هم غوښتنه وکړه چې سیمې دې له ماینونو پاکې کړي او تر څنګ دې خلکو او ماشومانو ته د ناچاو د توکو پاړه عامه پوهاوی هم ورکړي.
نو په دې برخه کې زه دومره وایم چې کورنۍ مسؤلیت داره چې خپلو ماشومانو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو هغه شیان چې کوم ناپېژندي هغې ته باید لاس ورنوړي.
بلخوا بیا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو والی کاری معاذ بختیار وایي چې دوی به په خپل توان ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. نوموړي چې څو ورځې مخکې د دایمرداد ولسوالۍ تر څنګ یو شمېر نورو ولسوالۍ ته سفرونه هم وکړه ویې ویلې چې دوی به په دې اړه د ماین پاکۍ د موسساتو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه خپاره شوي دي او خلک غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو پاکې شي.
اوریدونکو د خبرونې راپورونه هم دومره وو. اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې وبا نسته، سږکال بیخي خلک سره درد به درد دي. کورونه ګرده بهر شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نسته د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کړي شدي. ده دور دست ولسوالی این دغا کریاد جات شدی اغواتی چنم رست رسی نا او پروژی مراجی شروع کردی و با گرسرکی نداری خلق بیوزگار دی بیکار دی او کشتو نام و نسو.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم اینچ، چا دو اینچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو په چاکوګانو یو یا سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوسټی دی جوړ کړي ترڅو پرې دغلاو مخه ونیوسي. والسلام په احترام.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه نه نیمې بجې شوې. رادیو ګانو مو مخوري وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام خبره دوته چمتو دی. پرېږه کې هم تاسو به لابل پیغامونه پر بیلابلو مسلو راټول شوې دي، خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغه چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندلو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دي لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې مخکې راغلي و چې طالبان له القاعده او ټي ټي پی سره اړیکې پالي. طالبان هم د خپل اړخه دغه راپور رد کړی او له واقعیت لرې بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې تیر دوه میاشتو راهیسې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او څلور ټپیان دي. دغه خبره ځایي اوسیدونکو او د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته کړې. په هند او پاکستان کې څه باندې 1 لک کسان د یو سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبې شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون واوخته. فرانس پریس لیکلي دغه پیښې کې تر اوسه د 50 کسانو د مړینې تایید شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا محل د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانږدې شوی، خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې یوازې په جوماتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جوماتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغې ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی، هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی و. کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه د 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوی. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا په وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د د اوبو منبع د مځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالې بند موجود ده او په هلمند کې د کجکي بند موجود ده، خو هغه نسبت د دغو ولایتونو او د دغو ساحو اراضي ته ډېر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکې او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متره زیات د اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو ښکاره مثال درسره شریکوم. زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالي سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولیکوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو استعمالمیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دې باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولیکوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دې اراضي او د دې هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم په ننوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، که مو په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ یا دو انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي 10 جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوي دي. نو د دې راکښل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي عمارت څخه هیله او ارزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي او د بندو ځایونو زیربناوې ستا په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبو د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي. د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې تاسو موږ پیغام تر لوړ پورې چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. د زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار یې تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغو ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ، پر دغه برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکه کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 او 9000 اخیستی دی تور کود. دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ رختر یو چا ورسوئ او دغه ته اولاد د صادرولو و دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدای هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند تاسو ته پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکمرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سوه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیستل کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق سي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پاخي، پر ځای به د حلال او پاک شتونه وکړي. بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې سوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج سي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې وه دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار شانار. نو د دېو باغونه د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښدي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یادې کړې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپلم. نو د اوبو کمبوتی موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د دغه خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه به دې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړه سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړي دي، اوس ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې د داسې جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل. دلته دې ځای سوي وړو کابل ته، کابل ته دا وازه و چې دا وروسته واستول روسیې ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي، باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلی وچیږي، د یو کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کېږي او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شاجوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دي خو دا چې ډیر نه دی پیدا شوی مکان یسته چې ډیر پیدا شي دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي د جې باید موږ څنګه علاج وکړو د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ورسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه شي. تماس ورسره ونیسئ تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دغه کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي لکه ترشاک بانجان بینډۍ کوډو پیاز هم نږدې دي تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راشي. غنم مو دغسې نو دغه د همسایه هیوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هیواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایې پر موږ پر خلکو موږ پر ولسې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان په باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشم چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي ترشک زه خبر یم چې راځي خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه شي دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې شکور په پورو له زموږ په علاقه کې خو چې ما دا سروې کړې وه پنځه اتیا فیصده کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو دا به اویا فیصده ته راشي د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه په هوایي لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي خو اکثره ورولي نه زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسینه څخه پاتې سول چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري او بعضې په دمانو کې پراته دي او بعضي دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي هلته ماشومان ورولي دونه څوک نه لري د کوره سه. نو ښه به دا چې کور په کور وي او ګڼ میشته سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي هغو عامه په هغوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي په ښه کې یو نظافت یې زده کوي یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله یو روزانه یو تسکوټ ورسېدی پلار خو د په میاشت کې د پسکوټ واس نه درې چورته رانی صدا د دوی د پاره یو غذا و بل د کوڅو سره سارا کوڅې د دامبارو د روډه کې کوڅې د کوڅو د ساتیرولو سو پیرو امبارو کې د دغه سره د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل آینده په دغه صنفو کې خوتونه یا ډاکتران سي و انجینران سي و صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدله چې د دوی یو عامه پهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې نو د دې بندېش زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي د هغو سره به دا یو جفایي
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه بې برخې کیږي د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي دغه ډلې په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته وویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي دغه ډلې ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته همکار مې خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلې کوي بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي دا یو نه دی چې پهغې کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولی شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده په دې کې د بی ایم جی ایف
ډاکټر صاحب پرته د واکسین له تطبیقه نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښیي
دا ډېره ښه پوښتنه ده بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2020 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو په اوبو کې ورکو نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا د وایرس د منطقې نه مخه کړو په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا څه تمه وزارت دې ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه مل نیوټریشن اغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي دوی هم شي چې موجود دی حالته حفظ صحه یا د صفاو بو نشټوالی دی نو کچېر صفاو بو موجود نه وي خصوصا په ټیکوټي خمی سال دی تاسو حالت کتل شي چې عمل انزال تلاره مغه کوم خلل کې چې دوی ژوند کوي نو اغه د دې وایرس نه مخنیوي لاره نه ده نو د دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویل دي چې کچېر دوی د باندې کار ونه کی نو هیڅ کله دا وایرس سیمان نه دي دریم شي چې څلورم شي چې موجود دی اغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کې دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکو څو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات ښه نشي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونو تر سره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې، چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې مو ډېر ښه هغه درلوده، چانس درلوده که چېرې مو مفتي سمپل ورکړی وای نو سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 12:23 او 23 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
چکی.